غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن پنجشنبه ده، د 1901 کال د دلویده میاشتې یولسمه ده، چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې یو دیرشمه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو سره د سولې خبرې په ښه ډول پر مخ روانې دي. دا شایي له طالبانو سره د امریکایي پلاوي له مخامخ خبرو وروسته لومړی ځل وي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغو مذاکراتو کې د پرمختګ په اړه نظر څرګندوي. ښاغلی ټرمپ په خپل یو تازه ټویټ کې وویل، له 3 کلنې جګړې وروسته په افغانستان کې مذاکرات ښه روان دي. جګړه روانه ده، خو د افغانستان خلک د دغه نه ختمیدونکې جګړې پای غواړي. وګورو چې مذاکرات بریالي کیږي که نه. د افغانستان د بیا پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي دي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ سوی دي، او ځینې رسنیو دا راپورټونه هم خپره کړي دي چې د سولې یو تړون مسوده هم چمتو سوې ده. د کونړ والي عبدالستار پرون د ازادي رادیو ته وویل چې تیر ماښام ناوخته د پاکستان پوځ د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اړوند د ننګسر او ګلاپړي په سیمو کې مرمۍ وشتلې دي. د ښاغلي عبدالستار په خبره په دې ترڅ کې درې ماشومان ټپیان سوي دي. د کونړ والي وایي په خپلو سرتیرو یې امر کړی دی چې د دې اقدام په متقابل کې ځواب ووایي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په پرلهپسې ټویټونه کړي او د هیواد په استخباراتي ادارو چې له ډېر مودې راسې ورسره په جنجال دی د هغې شخړې بیان کړي دي. ټرمپ لیکلي چې داعش، شمالي کوریا او د ایران په اړه د استخباراتي ادارو څېړنه سمه نه ده. په نورو ټویټونو کې ټرمپ د ډیرو لاسته راوړنو ادعاوې کړي او د استخباراتي ادارو مشران ډیر ساده او سست خلک بللي دي. د شمالي کوریا سره د روابطو په اړه هغه لیکلي دي چې د شمالي کوریا سره بهترین اړیکې لري چې له دې مخکې داسې نه ول، او د اټومي وسلو د ختمولو بهترین امکانات موجود دي. د ایران په اړه لیکلي دي چې د استخباراتو چارواکي غلط دي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړې ده چې کېدای سي استخباراتي کسانو باید بیرته ښوونځي ته ولاړ سي. د پاکستان د بلوچستان صوبې د مرکز کوټي ښار څخه تښتول سوی ډاکټر ابراهیم خلیل پرون سهار وروسته له 3 ورځو خپل کور ته رسیدلی دی. د ډاکټر ابراهیم کورونی غړو او ډاکټرانو د اکشن کمیټه هغه ته د هغه کور ته راتګ تایید کړی دی. حکومتي چارواکي د نوم د نښودلو پر شرط امریکا جخت ویلي دي چې ډاکټر ابراهیم خلیل نامعلومو کسانو د چهارشنبې په ورځ د سهار په 6 بجو د پاکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چمن ښار په مال روډ پرې ایښی وو، او له هغه ځایه د ټیکسي د لارې هغه خپل کور ته رسېدلی دی. هغه په خپل کور کې خبرانو ته داسې وویل، زه په روحي لحاظ ډېر خواشینی یم، وروسته به بیا خبرې درسره وکړم، اوس خبرې نسم کولی. 2 ورځې مې خوب نه دی کړی او تېره شپه زه نشه کړی وم، اوس مې مازغه کار نه کوي. کوم لږ څه وخت نور راکړي بیا به خبرې درسره وکړم. د ډاکټرانو اکشن کمیټې یو مشر او روحنپو ډاکټر غلام رسول مشال ریت وویل چې حکومت باید د ډاکټرانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. په امریکا کې د آرکټیک څخه د یخو بادونو د راتګ له وجې د دغه هیواد شمالي او شمال لویدیځې سیمو کې سخت یخونه راغلي دي او د تودوخې درجه د 0 څخه ډیره لاندې لویدلې ده. د هوا پیژندنې د ادارې چارواکو ویل دي چې د حرارت درجه به په راتلونکو ورځو کې منفي 46 درجو پورې احساس سي، او خلک باید د خپلو کورونو څخه د باندې راغونه وزي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په میلیونونو امریکایان له داسې یخنۍ سره مخامخ دي چې تر اوسه پورې نه وه لیدلې. د متحده ایالاتو د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن د چهارشنبې په ورځ او راتلونکو 4 ورځو کې به هوا په بېساري ډول سړی. د چارواکو په وینا نن په ځینو ښارونو کې د تودوخې درجه -44 او -50 درجو ته ټیټه شوې. په ژمي کې د هوا دومره زیات سړوالی د امریکا په تاریخ کې بېساری ګڼل شوی. په ایلینوی، مشیګن او د ویسکانسن په ایالتونو کې اضطراری حالات اعلان شوي دي، او د امریکا هوایی شرکتونو ته هم د پروازونو د فسخه کېدو له امله ډېر زیان اوښتی. د شیکاګو په ښار کې چې معمولا په ژمي کې هوا سړی دی واټکل لمخې به نن د انتارکټیکا په پرتلا هوا سړی. په ښار کې 168 تاوده مرکزونه پرانستل شوي دي. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ڈی سی کې هم د سختې سړې هوا له امله بیړنۍ حالت اعلان شوی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کانګرس کې د دواړو سیاسي ګوندونو د غړو نه غوښتي دي چې وخت یې نه ضایع کوي او په مکسیکو سره په سرحد د دیوال دپاره دي ورته بودیجه ورکړي. د کانګرس غړو د چهارشنبې په ورځ یوه غونډه کړې ده او یوې اونۍ وخت لري چې د سرحد د حفاظتي تدابیرو لپاره یوه عملي تګلاره جوړه کړي او بیا پرې د کانګرس غړي رایه ورکړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا فدرالي حکومت ځینې برخې د 15 ورځو د کاربندې وروسته بیا فعالې شوې دي، خو اوس هم خطر موجود دی چې که د ډیموکرات ګوند او جمهوري غوښتونکي یوې موافقې ته سره ونه رسېدل نو حکومت به یو وار بیا بند سي. د فلیپین په سویل کې د چهارشنبې په ورځ د لاسي بم په یو برید کې 2 کسان وژل شوي دي. د فلیپین پولیس وایي د تیری د دې وړاندې په زمبانګا ښار کې د یو بم په چاودنه کې 4 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. د دې هیواد د المانو شورا دا یو غیر انساني عمل بللی دی. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه خبرونه واوریدل. اوس په مکړی رپورټه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د طالبانو سره پرته له قید او شرطه خبرې کوي، خو د هغوی سره سوله قید او شرط هم لري. جمهور رئیس پرون په کابل کې د ځوانانو یو ملي کنفرانس ته وویل چې د سولې کلی په افغانستان کې او د جنگ کلی په پاکستان کې ده. په دې باره کې پاموکړی زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبې په ورځ د 300 ولسوالیو شاوخوا 2500 د ځوانانو استازو یو ملي کنفرانس په وینا کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوی و په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د خپل حکومت د دریځ د څرګندولو پر مهال ویل چې طالبان چې د ملي یووالي حکومت نامشروع ګڼي نو دغې ډلې خپل مشروعیت له کوم ځای لاسته راوړی دی. جمهور رئیس غنی په سعودي عربستان کې د تیر میلادي کال په دوبی کې د ځانمرګو بریدونو په اړه د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو پریکړې ته په اشاره وویل چې په مکه مکرمه نړیوالو دینی عالمانو ځانمرګي بریدونه او وژنې غیر مشروع ګڼلی وي، خو د طالبانو مشروعیت له کوم ځای راغلی دی؟ جمهور رئیس غنی ویل زه له طالبانو پوښتنه کوم چې آیا د خبرو نقشه تاسو په خپله چمتو کړې ده او یا نورو، او یا هم دا چې اختیار ستاسو په لاس کې دی او یا د پردیو په لاس کې دی. کسان چې ښاغلي غنی د خپل حکومت د مشروعیت په اړه ډېر څه ونه ویل، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د قطر د دفتر یو مشر د افغانستان حکومت یو نامشروع حکومت بللی و. ښاغلي غنی ویل چې طالبانو سره پرته له قید او شرط بریکی خو هغوی سره سولی شرط لري.
ما با همه دوستی میخواهیم، اما دوستی که استقلال، عزت و افتخار ما را تامین کنه. نه شاه شجاع والو، نه امیر محمد یعقوب خان چې د گندمک مایده امضا کړله، غازی امان الله خان والو، ستر احمد شاه عبدالی والو، میرویس نیکه والو، سلطان محمود غزنوی والو. که چوک فکر کهی چه پا اشرف غنی بانده با بلگند و مکم آیده امزا که اما وی نبازی دار خم ننگین کار بزنه کو. چه فکر کهی ایمو گراده نام نده چه نا تمام فصل تمام کو، او تاس سره لکه چه سوراب جان ویلی دا فصل تمامی که این کهی که بین کهی دا بده بشین کهی.
جمهور رئیس غنی ویل چې سوله را روانه ده او د سولې په اړه باید دغه په نیت څوک شک ونه کړي. ښاغلي غنی افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد وروستیو څرګندونو ته پرته له دې چې دغه نوم واخلي ویل چې د سولې کلي په افغانستان کې ده، خو د ښاغلي غنی پر وینا د جنګ کلي په اسلام آباد، راولپنډۍ او کوټه کې ده. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد چې د طالبانو استازو سره په دوحه کې د دې اونۍ په سر کې له خبرو وروسته کابل ته راغلی، یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د سولې کلي په افغانستان کې ده. خاغلی خلیزاد په خپل خبرو کې له ټول افغانانو غوښتي چې د سولې ټینګېدو په اړه د رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. د افغان حکومت یو شمېر مخالفې سیاسي ډلې چې د افغانستان پخوانی جمهوري سمیت کرزی هم پکې شامل دی، د خاغلی خلیزاد په مشرۍ د امریکا او طالبان ترمنځ په دوحه کې د شوو خبرو څخه ملاتړ څرګند کړی. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د سولې د روانو هڅو ترمنځ د اختلاف یو مسله، د افغان حکومت او سیاسي مشرانو ترمنځ د سولې په مسله د اجماع نشتوالی او بله مسله د دواړو لورو ترمنځ د ګټو جلاوالی ګڼي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان وزیر صافیه وایي چې افغان حکومت باید له دې وضعیت څخه ډېر نور ناسم وضعیت ته هم ځان چمتو کړي.
یعنی په دې معنا چې په ټوله کې په داخل کې زمونږ نقطه ده چې یو ملي اجماع وجود نه لري، یو ملي تفکر چې ټول خواوې ټول تنظیمونه ټول ګوندونه ټول ملي شخصیتونه مختلف قومونه په یو خبره ودرېږي او وایي چې سوله غواړو په هر ترتیب کې د طالبانو سره چې جګړه ونه شي او جګړې له لارې نه حلېږي دغه لارې نه یې حلوو. نو په همدې لحاظ باندې دوی نظرونه به د خلیزاد سره شاید ټکر وکړي او په دې حیات کې فکر کوم چې کابل حکومت به باید دې ته ځان چمتو کړي چې دا ورځ په باندې د حلولو راتلونکی ده.
خو د افغانستان د سیاسي چارو یو بل کارپو عبدالکبیر رجبر وایي چې افغان حکومت په روانو خبرو کې په لوی لاس سړي ته ټیل وهل شوی دی.
ابهام اصلا د قضیه په محتوا کې پروت دی چې بالاخره یو دولت چې په تیرو ولسو اتلسو کلونو کې د اساسي قانون پر اساس جوړ شوی او اساسي قانون هم د افغانستان د خلکو له خوا په لویه جرګه کې تصویب شوی او جمهور رئیسانو له خلکو رای اخیستی ده، اوس دا قانون سنډې ته وړل کیږي او طالبان ادا کوي چې موږ د افغان حکومت سره خبرې نه کوو او بیا د خاغلی خلیلزاد لخوا ورته یو منطق هم پیدا کیږي او په غیر مستقیم ډول ویل کیږي چې دلته باید قربانی ورکړل شي او له زغم څخه کار واخیستل شي او په اصطلاح اوس د سولې د مسالې په تړاو پندوسکا د افغانستان په میدان کې ده.
خاغلی رنجبروی چې دا په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دې قضیې یوې خواته د خلکو په خوښه مشروع حکومت او بلې خواته بیا یوه ډله ولاړه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې وړاندې هم په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د حکومت د اساسو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه په څرګندونکو ویلي وو چې حکومت یې سوله غواړي خو د تدبیر سره سوله. خاغلی غنی نن هم ویلي چې هدف یې پایداره سوله ده، اما د خاغلی غنی پر وینا تریخ حقیقت دا دی چې بین المللي تجربو ښودلی چې 50% سولې تړونونه په سخت جنګ بدل شوی او دلیلی په سوله کې تلوار دی او سوله باید په روښانه ورځ او د ملت په اراده راشي. همدارنګه خاغلی غنی ویلي چې محلنۍ سوله د ملي بنسټونو د ویش او د ملک التوافی لامل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
او د همدې خبرونې مرکه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې لا هم ملي اجماع نسته. د شاغلی خلیلزاد په دې نظر او د سولې پر روانو هڅو د سیاسي چارو د مبصر مشتاق رحیم سره مرکه کړې. هغه په پیل کې امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل
تر ډیره حده پورې دلته د همغږۍ نشتون روښانه او واضحه معلومیږي، بالخصوص د امریکا او د افغانستان حکومت ترمنځ چیرته چې امریکا د مذاکراتو په میز د طالبانو سره کافی پرمختګ ظاهرا داسې ښکاري چې کړی دی، لیکن بیا په عین حال کې د افغانستان حکومت د مسایلو په جریان کې څه چې داسې وخت کې خبریږي چې کله ټول بحث سره خلاصیږي، دا د دې ښکارندویه ده چې دلته د همغږۍ شتون نشته دی او د افغانستان حکومت د بهیر څخه د باندې پاتې دی. او د دې نه دا معلومیږي چې د سولې بهیر په هغه ډول چې باید په همغږۍ سره مخ ته تللی وای، چیرته چې ټول اړخونه پکې داخل وي هغسې مخ ته نه ده روان.
بله رحیم صاحب، په داسې حال کې چې د سولې په روانو هڅو کې په بین الافغاني خبرو ډیر تاکید کیږي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په برخه کې یوه ملي اجماع لا هم نشته، نو دغه په سیاسي لحاظ د اوسنی وضعیت نه د افغانستان څه برداشت کولای شي؟
په عموم کې خو کاملا اجماع شته، هغه عموم بحث داده چې په افغانستان کې باید سوله وشي، جګړه د حل لار نه ده. دویم بحث ته چې جزئیات په جزئیاتو کې مخکې هم بحثونه وو خو دومره ژور توپیر د فکر موجود نه و. خو له بده مرغه کله چې زلمی خلیلزاد دا تیر درې څلور میاشتې بهیر ته داخل شوی دی او دی د سیاسیونو سره مخامخ ګوري او د افغانستان د حکومت بیا هغه د صحنې څخه وباسي، بعضې نریټیوونه یا بیانیې ایجاد کړي دي چې یوه یې هم د موقت حکومت بحث مطرح دی. او لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، دلته یو شمېر سیاسیونو ولسمشر اشرف غنی په دوره کې د نظام څخه د باندې پاتې شوي دي او د دوی ټینګار دا دی چې دوی هم باید د نظام برخه اوسېږي. نو هغوی په ظاهره هغوی ته دغه د موقت حکومت بحث ډېر جالب او مطرح دی او هغه په دې باندې ټینګار کوي.
په داسې حال کې چې طالبانو سره د سولې اساسي شرط البته د طالبانو له لورې د امریکایي ځواکونو وتل دي د افغانستان، خو د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو مشر د سې شنبې په ورځ هغه لایحه پیشنهاد کړ او د حکومت نه غوښتي دي د افغانستان خپل پوځیان ونه باسي. د افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په مورد کې اختلاف نظر د سولې په روانو هڅو څومره تاثیر کولی شي؟
خبر هم دا ده چې یو پراګندېګي منځته راځي، یو ګډوډي او شخړه منځته راځي چې دا د افغانستان د سولې بهیر ته تاوان رسوي. که موږ تاسو وګورو، د ټرمپ په واک کې راتګ نه راپدې خوا د ټرمپ او د کانګرس او د سنا جنجالونه پاتې شوي دي. دا یوازې د افغانستان مسله نه ده. که موږ تاسو د ایران څخه سره د تړون ماتولو بحث مطرح کوو، که د پاریس اګریمنټ نه د وتلو بحث دی، که په مکسیکو په دیوال باندې دا تاسو لنډو ورځو کې ګورئ چې د غټ جنجال دی، نو افغانستان هم یو لاغه مسایلو کړکېچنو مسایلو دی. اوس د افغانستان مسله کې هم د ده ټینګار ډېر دا دی چې دی دا د لاسته راوړنې په توګه وښي. هغې اساسي دلیل هم دا دی، دی غواړي چې ولسي ملاتړ د خپلو چارو دپاره راجلب کړي. لیکن فکر کوم چې د امریکې پالیسي سازان او بالخصوص د پینټاګان اسټابلیشمنټ کوم چې د په امریکې باندنۍ چارې او خصوصا نظامي باندنۍ چارې ترتیبوي، هغه تر ډېره حده پورې د ټرمپ سره همغږي ونه اوسېږي او د ده خبرو باندې سر ونه خوري. او امریکې اسټابلیشمنټ به دا ونه غواړي چې دغسې بې سرنوشته دا جګړه پرېږدي او د دې ځینو اوزي. نو په ټوله کې به تاثیر دا وي چې بهیر به یو څه وځنډوي، لیکن دومره ډېر د تشویش وړ ماته نه ښکاري. خو مهمه به دا وي چې د افغانستان حکومت او د امریکې د استازي ترمنځ، خلیلزاد ترمنځ، یو فکري یووالی راشي د بهیر په اړه باندې، تر څو دغه کړکېچ له منځه لاړ شي.
بله، د سولې د روانو هڅو کامیابي څه شی تضمینولی شي؟
زه فکر کوم مهمه د کامیابۍ هغه اساسي عنصر به دا وي چې درې اړخیزه ناسته وشي، افغانستان حکومت، طالبان او امریکا، او دوی درې واړه په ګډه سره د یو حل لارې باندې سلا شي. که د کې یو اړخ هم د میز تر شاوخوا نه وي، دا نتیجه نه ورکوي. نو اساسي عنصر به دا وي چې درې واړه سره کښېني او یو پرېکړې ته ورسېږي چې ټولو اړخونو ته د منلو وړ وي. نو همدغه یوازې د بریا یوازینۍ لاره ماته ښکاري.
ډیره مننه رحیم صاحب، کورم ودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په خوست او پکتیا کې یو شمیر عامو افغانانو د سولې په اړه د قطر مذاکراتو ته امیدواري ښکاره کړې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره هم خبرو ته کښېني او دغه راز د افغان حکومت د سولې په مخ کې شته خنډونه له منځه یوسي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
شاوخوا 50 کلن عطا خان په خوست ښار کې د سړک پر غاړه په یوالسي کراچي کې تازه میوې خرڅوي. دی د خپل کاروبار تر څنګ د ورځې په اوږدو کې د رادیو له لارې د افغانستان خبرونه هم تعقیبوي. عطا خان وایي چې په کور دننه امنیتي وضعیت ځوروونکی دی، خو په قطر کې له طالبانو سره وروستیو مذاکراتو ته ډیر خوشبین دی. عطا خان هیله من دی چې دا ځل سوله کیدونکې ده،
چې چا وطن جوړ شي یا د پوه شي چې مو کوره جوړ شو. که چا وطن نه وي جوړ، نه د پوه شي چې مو کورم نه دی جوړ. وایي دې دپاره خو موږ ډېر لویه خوشحالي کوو چې موږ ته وطن جوړ شي، موږ په وطن کې سوله روشي، امن روشي، دا به ډېره ښه خبره وي. دواړو جالبونه دا غوښتنه ده چې د خدای خاطر وکړئ، د قرآن خاطر وکړئ، چې په خپل منځ کې یو بلې ونیمې خبرې ته مصره کسی جوړه وکړئ خپل منځ کې. هیله مه داغه دو.
په ټولیز ډول عام افغانان په قطر کې د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ روانو مذاکراتو ته په کتو سره په افغانستان کې د سولې ټینګښت تر بل هر وخت ډیر هیله من ښکاري. د خوست او پکتیا یو شمېر اوسیدونکو له آشنا راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په هیواد کې د روان بحران د پای ته رسېدو لپاره له افغان حکومت سره هم د خبرو میز ته کښېني.
نوم مې عجب خان دی، په کوم تڼۍ یم. افغان حکومت نه مې دا خواهش ده چې دوی باید د طالبانو یو نیم موت ګوټ خواهش وي او موږ سره جوړه وکړي او موږ سره خبرو ته کښېني.
نوم رفیق سبا د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. په افغان طالبانو باندې هم داشن، په افغان حکومت باندې زموږ دا غږ د چې دوی باید په خپلو کې یو داسې مفاهمې ته ورسی کی چې هغه د دواړو په ګټه باندې وي، او په نړیوالو ټولنو باندې زموږ دا غږ د چې دوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي چې دواړه غاړي دې ته راضي کی تر څو د سولې میز ته راشي او یو توافق ته ورسیږي او د هیواد د بیا رغونې لپاره کار وکړي.
د څېړونکو په وینا په داسې حال کې چې د خطر په مذاکراتو کې پرمختګ شوی، په افغانستان کې د سولې په اړه ملي اجماع نه لیدل کیږي. خلک له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د سولې په مخ کې شته خنډونه له منځه یوسي.
نوم محمد ایوب ده، ولایت د لوګر او د سرخ ولسوالۍ. موږ نه د موږ نظر دا دی چې د جنگ نه موږ بيخي ستړي شوی یو. موږ دعا دا کوو چې په افغانستان کې صلح راشي. بس د دومره جنگ د موږ وطنداران د جنگ نه بيخي ستړي دي. دعا موږ دا کوو چې طالبان په قطر کې ناس دي، دا د موږ دولت سره باید جوړ شي. موږ صلح غواړو، تر کله پورې دومره جنگ بوي.
تیره اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره پرله پسې شپږ ورځې د افغانستان د کاشالې د حل په اړه مذاکرات وکړل. ښاغلي زلمی خلیلزاد او د غرض د وسلوالو طالبانو یوه ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په دغو خبرو اترو کې کومه موافقه نه ده شوې، خو زیاته کړې ده چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، د بامیان په ولایت کې شپېتو ښځو د بودا د دوو غټو مجسمو تر څنګ په مغارو کې د سواد زده کړو له کورسونو څخه د فراغت سند ترلاسه کړی دی. دغو ښځو د حکومت څخه غوښتي چې د دوی لپاره په ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابره کړي. د بامیان په ولایت کې د لومړي ځل دپاره شپېتو ښځو د بودا د دوو غټو مجسمو تر څنګ په مغارو کې د نهو میاشتو راپدې خوا لیک لوست زده کړې او له دې کورسونو څخه یې د فراغت سند په خوښیو او جشن نیولو سره ترلاسه کړ. د بامیان د پوهنې د ریاست د سواد زده کړو آمریت وایي د بودا د سلسال په نوم د یوې غټې مجسمې تر څنګ په مغاره کې دغو شپېتو تنو ښځو په وړیا ډول د لیک لوست کورسونه جوړ کړل. اوس دغو ښځو د حکومت څخه غوښتي دي چې د دوی لپاره په ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابره کړي. زینب د سواد زده کړو د دې کورسونو فارغه سوې او امریکا ژغ آشنا رادیو ته یې داسې وویل.
مرم نفهمه من چیزایش را خونده میکنم که اینی داخله میره، اینی قابله میره، اینی هم چی اطفال است. یال بسیار خوب شده. دویم از استاد
پدیر خواروی و مشکلاتو سرمو لیک لوست دکر. هیله می داوه چی یو رز زهم لیک لوست دکرم. او دا اوز ما دا پارا کافی دا چی یوازی لیکل زدکرم. او غوړم نور هم مختولارسم او خپل تحصیلات پوره کړم. د بامیان ولایت محلي مقامات وایي چې په دې ولایت کې ډیر خلک د سواد زده کړو محروم پاتې دي. میرمن مومینا وایي د دې کورسونو د جوړولو هدف په بامیان کې د رضاکارانه کارونو ته د نورو هڅول دي. دا وایي موږ باید په تمه نه سو چې د سواد زده کړو په بدل کې پیسې لاسته راوړو، بلکې د مغارو اوسیدونکو ته سواد زده کړو کورسونه برابر کړو. د بامیان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سواد زده کړو د کورسونو 80% زده کوونکي ښځې دي. د پوهنې رئیس ایوب اروین امریکا ژغ ته وویل چې
مکتب مشابه دیگه هم در کولنګ داریم که در اونجا هم خانم ها و دختر خانم ها آموزش میبینن.
د زده کړو دا بهیر د پوهنې په رسمي بهیر کې شاملېږي او خپلې زده کړې به د نورو زده کوونکو په څیر پر مخ بیایي. د بامیان ولایت په یکاو لنګ ولسوالۍ کې دا ډول دوی ښوونځي جوړ سوي دي. د دې ولایت محلي مقامات ویلي دي چې تر 2000 زیات اوسیدونکي په سواد زده کړو بوخت دي چې په دوی کې اکثره نجونې او ښځې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او په سان دیګو کې د کالیفورنیا د پوهنتون د سیاسي علوم استاذې باربري والټر د افغانستان په باب په یوې اوږده مقاله کې چې د جنوري پر 10مه په نیویارک ټایمز کې چاپ شوې ویلي دي هیله لري افغانستان ته به سوله راسي، خو یوه اوږده لاره یې تا په مخ کې ده. پام وکړئ د دې مقالې غټو ټکو ته چې سید سلیمان شاه یې تاسو ته لولي.
پروفیسر باربرا والټر د امریکایي مورخ شټرسټاک د قول په استناد لیکي چې د سولې د هر ډول موافقې د کامیابۍ لپاره تر ټولو مهم او څرګند شرط دا دی چې د تطبیق کولو لپاره یې درېمګړې ډله موجوده وي. نوموړي وایي څرنګه چې خلک د ودونو مقابل کې عکس العملونه ښیي، هماغه شان د وسلوالو شخړو د حل د اعلان په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. د اعلان په اورېدو خوشحالیږي او د هیلې او امید سوچ او فکر تازه کیږي. والټر لیکي چې په عین شان زیاتره خلک د امریکا د متحده ایالاتو او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې او سولې ته خوشبین ښکاري. دوی فکر کوي چې د دې موافقې په سبب به جنګ پای ته ورسیږي او هر سړی غواړي چې د امریکا او طالبانو مذاکرات سمه نتیجه ورکړي. ټرمپ له افغانستان نه د امریکایي عسکرو وستل غواړي او جمهور رئیس اشرف غنی هم وایي که امریکا په افغانستان کې پاتې کیږي هم د سوله غواړي. خو اصل پوښتنه دا ده چې هم افغانان څه فکر کوي. دوی صرف او صرف دا غواړي په هر شکل چې ممکن وي روان ولس کلن جنگ نور ختم شي. د باربرا والټر په قول د یوې موافقې د چوکاټ په کومو ټکو چې امریکایانو او طالبانو تر اوسه پورې موافقه کړې، ډېر افغانان هیله من کړي چې زر به په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسېدو لپاره د هغوی ارمان پوره شي. هغه چا چې د جنگ او سولې تاریخونه څېړلي دي په دې عقیده دي شاید چې د افغانانو دا خوشبیني محض یو خیال پلو ثابت شي، کوم موافقه چې حاصلېږي دوام به ونه کړي. باربرا والټر لیکي چې د تیرو 15 کلونو په دوران کې د سولې او اوربندونو په اړه مختلفې علمي څېړنې شوې دي. ټولې ښیي چې درې شرطونه که عملي شي نو د کورنۍ جنګ د پای ته رسولو او د سولې او اوربند موافقې پایدارې ثابتېږي. لومړی دا چې د جنګ په میدان کې مناسب شرایط موجود وي. دواړه محارب خواوې په جدي توګه دې ته اړ کېږي چې بنبست ختم شي او خبرو ته سره کښېني، خپل دښمن ته په یو څه امتیازاتو باندې قائل شي او تفاهم ورسره وکړي. دا یو ډېر مهم شرط دی. دواړو خواوې به کوشش کوي چې عملي کړي. دویم شرط دا دی چې په حکومتي کچه د قدرت د تقسیمولو په مسله کې فکر وشي. په هرو کامیابو موافقو کې لیدل شوي چې په قدرت کې د دښمن شریکول او د کنټرول لاندې سیمو په اړه ورته تضمین ورکول حتمي دي. که واک او قدرت صرف د یوې ډلې په لاس کې متمرکز پاتې شي، جانب مقابل سوله نه کوي. اجرائیه پوستونه او مهم وزارتونه که په مناسبه توګه ونه ویشل شي، موافقه ماتیږي. دریم او تر ټولو مهم شرط دا دی چې دریمګړی قدرت باید موجود وي چې د موافقې د بقا او د قدرت د عادلانه تقسیم تضمین وکړي. باربرا والټر په دې عقیده ده چې لاسته راغلو ارقامو او معلوماتو له څېړنو نه څرګنده شوې چې د دریم اړخ بې غرضه مرسته او مداخله حتمي ده او د جنگ د پیل کېدو امکانات په ډېر ترتیب 15% کې کمیږي. د کومې موافقې خبرې چې په دوحه کې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ روانې دي، په دې یو شرط هم برابرې نه دي. خو دا پوښتنه په ذهن کې راپورته کیږي په داسې حال کې چې متحده ایالات او طالبان ښه پوهیږي چې داسې موافقه ته رسیدل ممکن نه دي چې امریکا ولې امکان ولري، نو بیا ولې دوی خبرو ته سره ناست دي. د دې پوښتنې ځواب ساده او بسیط دی. دواړه خواوې خپل خپل ځانګړي مقصدونه لري. ټرمپ غواړي چې امریکا عسکر له افغانستان نه زر تر زره راوباسي او د خارجي سیاست په ډګر کې خپل غټ بری اعلان کړي. طالبان هم غواړي چې امریکا عسکر له افغانستان نه ووزي ترڅو دوی وکولی شي د جنگ په میدان کې وروستۍ فتحې او بری ته ځانونه ورسوي. خو نوموړي لیکي چې د دې پروسې اصل نقصان اشرف غنی ته رسیږي، ځکه چې د امریکا د پوځ له ملاتړ نه به محروم شي او افغانستان به په بل جنگ کې راګیر شي. باربرا والټر په پای کې لیکي چې د سیاسي علومو د مطالعاتو نه معلومه شوې چې امریکا په یو وخت کې نشي کولی چې هم سوله وکړي او هم له افغانستان نه خپل ټول عسکر راوباسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.